یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اګوست له دیرشمې وروسته به هم له افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګوست له دیرشمې وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو په کابل هوایي ډګر کې راټول شو کسانو ته ویل چې هوایي ډګر د لری شي ځکه د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښ جديده. د طالبان او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو په ورستۍ غونډه کې موافقه کړې چې طالبان به پر پنشیر حمله نه کوي.
دواړو خواوو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوې مذاکرات پیل شي حمله ونه شي.
د کونل د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لوی لارې له شاوخوا درې میاشتو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه.
غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته. خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي. خوای بیکاری زیاته شوې ده
په دې ولایت کې. ځوانانو ته ستونزې زخته زیاتې دي. هر ستونزه له بیکاری څخه پیدا کیږي.
خو لومړی دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګزی د خبرونو چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپل ادباو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر لشو خواسیمو لیرې شي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو د یو د همکار کمرمن وهلی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپی پروژې او افغانستان په اړه خبري کړي. پوره خبرونه. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو ادباو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر لشو خواسي مو لري شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو د دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید احتمال خبر ورکړی دی. استرالیا هم خپلو ادباو ته او هغو کسانو ته خبرداري ورکړي چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو ادباو غوښتي چې د هوایي ډګر لشو خواسي مو لري او خوندې ځایونه ته ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکشي به شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډو یو ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښیدونکی دی. خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. طالبانو یو شمیر خپلې پخوانۍ تجربه کار او مطرح‌څېره د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغا یې د افغانستان د مالیې وزیر په توګه ټاکلی دی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې خزلی دلی دي. نن دولسمه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې یو شمېر سکتوري برخو کې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپی پروژې او افغانستان په اړه خبري کړي دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړي د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپی په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپی د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشی هم داراس په خپل ټوټر باندې زیاته کړي چې ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولیز افغانستان په اړه خبري کړي او دا چې د پدې تړاو نګدي هم غيوتا ارتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان د چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دای او د همکار کمرمن وهلی دی. یاد نن په خپل ټوټر باندې دا خبر ورکړی دی. یاد او دغه همکار په تولو نیوز کې کار کوي. تولو نیوز د یاد او د دوی د کمرمن د وهلو خبر ورکړی او د یاد په حواله دا خبرې خبرې شوې.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمن څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتون ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسون رسل احمد الله وسیق بیا ویلي دغه پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان ویل شوي وو. هغه افغان ماشوم چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدلی، ریچ نوم پرېښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې کوډ و چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تاد ولس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښې، سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي.
له سفی ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړي، بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې. را سره د شیبر صاحب نور څه ویل شوي دي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګره لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اگست تر یو دیرشم خپل ټول ځواکونه د افغانستان باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترورستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپل کورنیو سره هم درځي او شمیر افغانان چې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د حمید کرزي د هوایي ډګر له لارې پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخی یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختای وای د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوی او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاری خو خلک لخپل ځایونو نه لري کیشي. خلک وړي چې هیواد پریږدي، دوی نه ویریشي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای دی.
شیبر صاحب مننه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ویلي چې تر اوسه پورې 4,500 امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او دوی به د دغو امریکایانو د وتلو بهیر ته د اګست 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه هم راتلونکې سې شنبه ده بیا هم دوام ورکړي. دغه راز پر امریکایانو سربیره بل هغو افغانانو ایستلو ته هم دوام ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د امریکایي ماسو یا ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4900 9400 ولزر 1800 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی لا هم 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان نه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستان د امریکایات باو او بیاشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یې وباسو له ډیرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. د هڅې به هره ورځ د اګست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4,500 امریکایات به له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپورې امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 1,500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
مشله طالبان سره لوی مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړي شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونې د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. مشتدي هڅوم لا تر کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړې شمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو او جنونو حقوقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه پورس د نړۍ د وستر او صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په موږ لري اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری خونو فدراسیون وای د تیر دولو سوراز راهیس چې طالبان کابل ته نوتلی د شمال له سوداګری زو بندرونو واردات په ټپه درېدلی. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته وویل چې د حیرتان اقینی او پنور سوداګری زو بندرونو کې لسګونه سوداګری زو واګونونه بند پاتې دي. هغه وای د افغانستان له شمالي سوداګریزو بندرونو منځنۍ اسیا ته صادرات روان دي، خو په بندرونو کې د منظم مالی سیستم د نه موجودیت له امله واردات په ټپه ولاړ دي. نوموړی جاتوي چې له سویل او سویل لویدیځ سوداګریزو بندرونو صادرات او واردات په عادي ډول روان دي، خو په بندرونو کې د مالی اخیستنې بانکي سیستم نه دی فعال سوی. افغانستان ته تر ډیره له منځنۍ اسیا او جنوبي هیوادونو بیلابیل توکي واردېږي او برعکس د افغانستان وچه تازه میوه لاسي صنایع نورو هیوادونو ته صادریږي. طالبان دولس ورځې وړاندې کابل ته ننوتل، خو لا هم نه دي توانېدلي چې د مقاومت جبهې له غړیو سره د یو حکومت پر سر هوکړه وکړي او ټول ګډونه حکومت تشکیل کړي. تېره ورځ امنن په افغانستان کې کابل بانک پرانیستی و او ځینو کسانو ته یې د معاشونو په ګډون ایښودل سوي پیسې ورکړې. د کابل بانک ځینو کارکوونکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته چې په بانک کې پیسې وې تر دېرش زرو پورې افغانۍ وویشل سوې. نوموړي زیاتوي چې د بانک کارکوونکو هم خپل معاشونه واخیستل. یادې سرچینې زیاتوي چې په بانک له حد زیاته ګڼه ګوڼه وه، خو پیسې ورکې کمې وې. طالب چارواکو وړمه ورځ اعلان وکړ چې ټول خصوصي او دولتي بانکونه به خلاصوي، خو له دې ټینګار سره بیا هم تېره ورځ خصوصي بانکونه او شهزاده سرایونه پرانستل سوي. له تېرو دولسو ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي، ټول بانکونه بند دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنشیر د موضوع په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرې د پر یو بل حمله نه کیږي. دا غونډه پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیر خان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهه د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي. د نړیوالو طالبانو
وړاندیزونه خپل شتابه
طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهه سرګند کړي چې ک طالبان د زور لاله د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي، نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وټلي ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستيال هم د محل په پنشیر کې دی او د ولایت د زور لاله د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی دی چې د حل لپاره مناسب لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیا د غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوي شي، بیا به معلومیږي چې څه پریکړه کیږي.
په پنشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کومه نښته نه ده شوې، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی که پنشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي، نو پر دې ولایت به حمله وکړي. تر دې وړاندې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته د مرو شوبلې د اوښتو راپورونه هم خپاره شوې دي. طالبانو په نویمه لسیزه کې هم د خپل شپکلن ادارې په وخت کې و نشو کولای پنشیر تر کنټرول لاندې راولي.
وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور د ازموینې د اول نمره سره مو مرکه کړې سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. د سکال کانکور کې اول نمره شوې ده. دا مرکه مهیروي، خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیګ د کونړ د اسمار غازی آباد او نړیوال سوالیو ترمنځ غزیدلې لارې چې د ناامنیو لامل لشو خو درې میاشتو بندیدو ورسته بیرته خلاص شوې ده. د دې سیمه اوسیدونکو ډیر خوښ دي او وایي چې ډیر ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
د کونړ نړیو غزی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې ل دریو میشتو بندې دوروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وای دوی درې میشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غزی آباد او نړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس په خپل لاسونو بند کړې لارې خپل پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غزیدلې لارې هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندې دو سره هلته پراته ولسونه له ډیرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لارې پرانستل شوې خلک پرې خوښتي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالی اوسیدونکو ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسید، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزې نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غزی آباد او ناړی بلسوالی ترڅنګ یاد لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلور ولسوالی وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غزی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات تر سره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت لټنګښت څخه خوښ دي، خو وايي بیکاری زیاته شوې ده. د یوازې میدان وردګ ولایت نه دی، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بیکارانو شمیر مخکې هم زیات وو او په دې وروستیو کې لا زیات شوې ده. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته خلک وايي زیات شمیر ځوانان بیکار شوي دي او هغوی د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن دي. لډلې ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې د خلکو ژوند ته لاغه وروسته کتنه کړې، کله چې دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی. د دغه ولایت خلک وايي د طالبانو پر اتاک سره په یاد ولایت کې امنیت ښه شوی او خلک اوس په ډاډه زړه کاروبار کوي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې د طالبانو دراتک سره یو شمیر کسانو چې خپل دوکانونه او کاروبارونه درولې وو او چې بیرته خپل کاروبار ته مخه کړي او هټي خلاصي سوي دي. د دغه ولایت دوه تن اوسیدونکو نجیب الله او متي الله ازادي راډیو ته وویل
وضعیت الحمدلله بخې دي، ډاډ ور د ټول دوکانونه خلاص دي، امن امنیت د هیڅ کوم تشویش دي، څوک نه کوي، نه څوک چور سره چپاو تر دوکانونه په دغه امر ټول خلاص کړی دي.
موږ خپل هم نه راتلو او پرون موږ چې کله راغلو جو امارات لپاره موږ کسان نه راغلو چې تاسو ته هر څه رقم مشکلات یې موږ تاسو ته خدمت کې اسو، نو موږ په ترلاسه کول راځي اسو هیڅ نه کوم مشکل نه څوک راغلي دي، نه کوم مشکل ته جوړ کړی دا او په کوم شکل چې موږ مخکې خپل کلام وکړل نه اوس هم موږ شي د دې ټول فرق نه
خو که څه هم په دغه ولایت کې خلک وایي چې امنیت ښه شوی، خو وایي کاروبار نشته او خلک بیکاره او بیکیس بدي. عطاوله د میدان شار اوسیدونکو دی او تر څورلسم ټولګي پریز د کړی کړی او اوس په مرکز میدان شار کې یو هټي خلاص کړي او نجاري کوي. نو موړی وایي که څه هم د انجینر دی، خو وایي دا کار د مجبوری لوجي څخه کوي.
تعلیم وکړای دا څورلس پاسته زراعت یم، ډاکټر عبدالوکیل کسیر رشتوی نستیت څخه د زراعت څنګه څخه وتلی یم، خو نور پیګم چې په دې ولایت کې ځوانانو ته ستونزې زښت زیاتې دي او څوک ورته رسیدګی نه کوي، ځکه تعلیم وکړي هغه ته وظیفه څوک نور کوي، خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي ده او چاته احتیاج نه یم او خپل ژوند په ښه توګه مخ ته وړم. او کله چې بیکاری سي نو بیکاری د هرې ستونزې مور ده، هر ستونزه له بیکاری څخه پیدا کیږي.
دا فداسیال کې د چ پر کابل د طالبانو له واقمنې دوه اوس یو لسورځي تیریږي، خو لا هم دا ډله نه د توانېدلې چې هغه سیاسي تشډاکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی او دولتي ادارې فعال کړي.
سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره یو انجلۍ شوه سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. د وای غوړې په راتلونکي کې ډاکټره شي. ملالۍ بشیر له سلګۍ باران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کانکور په ازموینو کې د عمومي اول نمره کېدو سره څه احساس لري؟
زه ډېر ښه احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. گرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بالاخره خپل هدف ته ورسېدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي. نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، ان شاء الله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلي شوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. ان شاء الله داسې د دوی مشران کوم خبرې کوي، که چیرته دا په عمل کې وخی نو دا لري نه ده، سه هر څه کېدونکي دي. او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعده ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پانتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غونډې نجونې اوس څه کولای شئ چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده، او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک ستاسو خپل هیواد ته کار کوي، ان شاء الله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، ان شاء الله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم. او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانی، آیا هله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه امدلته زده کړې کوم، خو کچیرته شرایط مساعد نسی به هله لرم چې زده کړې بهر وکم. ځکه زما هدف دا اوس چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا اوس چې هغه خزي چې د یا سړی چې د ناروغۍ له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغه امدلته تداوی سي او نور څوک خارج سلان نسی په خپل هیواد کې. موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاری ورځ بیا راځي. زموږ خلک هم دلته تداوی سي، چې ما ته به انتخاب کړی زه کده خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپل بخو باندې ودرېږي. او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغه ناهیلي سوي نه دي، هغه زحمت ویستلې ده. نو زه لټول نه دا خواهش کوم، د هیله ور نه کوم، زحمت به دو بسو. او زما پیغام داده له حکومت نه مخواست داده چې د خزه لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي، ځکه خزه د ټولنې نیمه برخه ده. کچیرته هغه له منځ ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه يم چې دا نظام نه جوړیږي. نو ان شاء الله چې هغه ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد دغه وخت پرمختګ کولای شي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسی.
سلګي باران و چې سکل د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره شوی د لغمان ولایت اوسیدونکو دا غواړي چې طب وي او ډاکټر شي.
ستاسو لا پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کوم سړکونه ډېر خراب کړي دي، زما هیله دا ده چې دا سړکونه جوړ شي. ښار ته چې کومه لار تللې ده دغه لار د شل کولار نه ده، اوس دا خراب ده چې دوه ساعته وخت نه تېرېږي.
منجم په شرکت شم چې میدان ورته کولات بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی
د افغانستان د اسلامي امارت پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون، اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. ضمناً د اسلامي امارت له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن د هیواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاسی ولیدی. دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولیدل دی. د خدای پاره دغه افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولیدل دي ځان سره بیا وځي ته افغانستان ضرورت لري.